امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمون اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا جغ آشنا رادیو ماښامنی خبرونه پیل شوه زه شافیه سرداریم د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
جنرال نیکلسن ویلی دی چې په افغانستان کې تروریزم ضد جنگ باید وګټل شي ټوپکوالاونو سهار د سوریې د روغتیا پالانو د ګروپ وطنه وجلی دي او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شي جی پینګ پرون په تلیفون کې بیا د کوریا د ټاپو وزمه په غیر اتمی کېدو غږیدل دي
درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم لري چې سپینماني د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي پر اعلانولو غور کوي خو اوس په پر خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدایي محکمې نن د هلمند ولایت د امنیت په خوانی قماندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ د خبر تفصیل د لیمینیا زینب اوري
لیداری فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو د ابتدایي محکمې رئیس شیراغ منیبویل
تو اسامی عبدالرحمن سرجنګ
د اجمیر زوی د هلمند ولایت د امنی قومندانۍ قومندان له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په تور چې د مخدره توکو د امریت د سرپرست په توګه دی صلاح الدین نومي مقرر کړ او له بند څخه د دوو تورونو کسانو د خوشی کولو لامل د عسکري جرایم د 27مې مادې د لومړۍ فقرې مطابق درې کاله تنفیذي بند تر باندې
لئی داری فساد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدایي محکمې پر وینا ښاغلی سرجنګ کولی شي د شلو ورځو په موده کې د استناف غوښتنه وکړي
په دې باره کې پوره راپور د خبرونو نه وروسته خبریږي په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ویلی دی چې په افغانستان کې د تروریزم روان جنگ باید وګټل شي اکرام شینواری راپورټ راکړی دی
افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت د ځواکونو قومندان نن د شنبې په ورځ د افغان او امریکایي پخوانیو پوځي معیبو منصوبینو یوې غونې ته وویل چې امریکا د خپل هیواد څخه بهر د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکیل ده دا غونډه د هغو شپږ امریکایي سرتیرو په مناسبت جوړه شوې وه چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي وو او د درملنې وروسته بیرته دغه هیواد ته راستانه شوي دي جنرال نیکلسن دغو سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې په روانه جګړه کې د نړیوالو او افغان ځواکونو سرخندونو ستاینه وکړه او ورسره ژمنه وکړه چې دوی او خپل هیواد دپاره به هغه دنده پای ته رسوي د کوم دپاره چې دغو سرتیرو قرباني ورکړې ده د امریکا د پوځ دغه جنرال ویل چې په افغانستان کې په جګړه کې ماتې به په نړیواله کچه جهادي او تروریستي ډلې د خپلو فعالیتونو دوام ته وهڅوي
That is why we are here and that is why we must win.
جنرال نیکلسن ویل او د همدې لامل موږ دلته یو او د همدې لامل باید موږ جګړه وګټو
د خبريال اکرام شینواری راپورټ مو واوریده د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي ټوپکوالا و نن سهار د سوریې د روغتیا پالانو د ګروپ په دفتر چې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي برید کړی دی او وطنې وژلي موټر او نور تجهیزات ترې نه وړي دي دا خبر د دې ګروپ یو غړي ورکړی دی همداشان د سوریې په جنوب کې په ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه درویشت تنه وژل شوي دي د سوریې د ملکي دفاع ګروپ نن سهار په بیان کې ویلي دي دا حمله نن د سارمن په خارګوټي کې شوې ده سمدستي هیڅ چا د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو په داسې وخت کې دا حمله شوې ده چې په سیمه کې تاوتریخوالی موجود دی د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ زړه نازړه دی چې په روسیې باندې بندیزونه سخت کړي د روسیې په باره کې دغه تازه تبصرو په مسکو کې د اړیکو د ښه کېدو امید پیدا کړی دی د امریکا په انتخاباتو کې د کرملین د مداخلې په باره کې د ټرمپ د اندېښنې نه موجودیت د ولادیمیر پوتین د توطیې د امکاناتو ردول دا سوالونه پیدا کوي چې د روسیې په باره کې د ټرمپ پالیسي څه ده د کارنګي د مسکو د مرکز غړي انډري کالینسکوف ویلي دی دی فکر کوي چې نه داسې پالیسي شته او نه د روسیې د پالیسۍ په ارتباط د ټرمپ کومه پالیسي موجوده ده سپیرمانی ویلی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ او د جمهور رئیس شی جی پینګ ترمنځ د جمعې پورس په ټلیفون کې په خبرو کې د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتومي کېدو په مسلې باندې بیا تاکید شوی دی.
جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي
and I hope that they are going to fully understand the gravity of what I said, and what I said is what I mean.
من ور باندې په محتاط توګه غور کوم او زه هله لرم چې دوی به هغه څه چې ما ویلې د هغه په بشپړ جدیت باندې پوښي او څه چې ما ویلې هغه زما مطلب ده، ځکه نو دوی به په دقیقه توګه په هغه څه باندې پوښي چې ما ویلې او دغه کلمو په معنا باندې په دغه الفاظو باندې پویدل ډیر اسانه دي. ترامپ نیو جرسی کې خبرالانو ته ویل د شمالي کوریا مشر به افسوس وکړي چې که هغه ګواښ وکړي یا د ګوام یا د امریکا د خاورې د هرې برخې یا هر متحد په خلاف اقدام وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. په متحده عربي اماراتو کې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د دې دولت څلور عسکر په یمن کې د هلیکوپټر په سقوط کې مړه شوي دي. وام خبری آژانس نن د شنبه په ورځ رپورت ورکړی د غاسکر د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په کمپاین کې چې په یمن کې د شیعه یاغیانو په ضد پیل شوی دی شامل وو. وام وویل دغه هلیکوپټر د یمن جنوبي ایالت شبوا کې په هغه ځای کې سقوط کړی چې امریکا هلته په یمن کې د القاعدې په محلي څانګې بمباری کوي. یاغیانو په 2015 کال کې صنعا ونیوه او د صنعا رسمي حکومت یې مخکې له دې چې د یمن د عدن بندر ته ور وګرځي مجبور کړ چې په سعودي عربستان کې پناه واخلي. د ملګرو ملتونو مامورینو ویلي دي چې د یمن د نفوسو 80% خلک خوړو اوبو او داروګانو ته سخته اړتیا لري. د اپریل د میاشتې راهیسې په یمن کې د کولرا مرض ګډ شوی دی. 340,000 کسه کولرا نیولی دي او د 1,500 نه زیات کسان د کولرا نه مړه شوي دي. په کینیا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو د اعلان نه وروسته چې جمهور رئیس اوهورو کینیا ته بیا بله دوره جمهور رئیس شو، جشنونه او احتجاجونه دواړه روان دي. احتجاجونه د جمعې په ورځ د مخالف کاندید ریلا اوډینګا په مرکز کې پیل شول. لیو کتانا د پولیسو سیمه ییز قمندان نن د شنبه په ورځ اسوشیټډ پریس ته وویل چې پولیسو کسمایو ته څیرمه په هغه ځای کې چې د اوډینګا ډیر پلویان پکې دي د احتجاجونو په دوران کې 9 تنه ویشتلي او وژلي دي. کتانا ویلی دی 15 تنه نور په کسمایو کې د ټوپکو په ډزو کې مړه شوي دي او د شمالي هند په روغتونونو کې د ماشومانو په څنګه کې د اکسیجن د کموالي له امله په دې تیرو درې ورځو کې یو شمیر ماشومان مړه شوي. د میندو او پلرونو او مختلفو محلي او ملي وزارتونو د رپورټ له قراره د اگست میاشتې رئیس لکتر لګه د 15 دیشنه تر شپېتو پورې ماشومان مړه شوي دي. د اتر پردیش د ایالت د ګواپوري د ښار د میډیکل کالج په روغتون کې تحقیقات شروع شوي دي. محلي ولسوال راجیو راتیلا نن د شنبه په ورځ وویل چې دا ماشومان په طبیعي مرګ مړه شوي دي او وی ویل دا خبر صحیح نه ده چې په روغتون کې اکسیجن نه و موجود. د اتر پردیش اعلی وزیر پرشانت اسوشیټډ پریس ویلي دي چې په روغتون کې کافی اکسیجنو مگر مشکل د اکسیجن په پایپ لاین کې وو. زیبا خادم د امریکا غک آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غک آشنا رادیو ته اوریدل. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت د ځواکونو قومندان وایي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې روانې جګړه باید وګټل سي او کنه د جګړې د بایلولو توان له تصور بهر دی. جنرال نیکلسن د شنبه په ورځ د افغان او امریکایي پخوانیو معیوب منصبینو یوې غونډې ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکیل دی. پامکړې په دې اکله لا کابل د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت د ځواکونو کمانډان جنرال جال نیکلسن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه په نړۍ کې یوه خورا مهمه جګړه ده چې باید دا جګړه وګټل شي. افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت د ځواکونو کمانډان نن د شنبه په ورځ کابل کې د قاطی ملاتړ ماموریت په کمانډانۍ کې د افغان او امریکایي پخوانیو پوځي معیوبو منصبینو یوې غونډې ته وویل چې امریکا د خپل هیواد څخه بهر د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکیل ده. دا غونډه د شپږ امریکایي سرتیرو په مناسبت جوړه شوې وه چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوی او د درملنې وروسته بیرته دغه هیواد ته راستانه شوی دی. جنرال نیکلسن دغه سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې په روانه جګړه کې د نړیوالو او افغان ځواکونو سرخندونو ستاینه وکړه او ورسره ژمنه وکړه چې دوی او خپل هیواد دپاره به هغه دنده پای ته رسوي د کوم دپاره چې دغو سرتیرو قرباني ورکړې ده. د امریکا د پوځ دغه جنرال ویل چې په افغانستان کې په جګړه کې ماتې به په نړیواله کچه جهادي او تروریستي ډلې د خپلو فعالیتونو دوام ته وهڅوي.
That is why we are here and that is why we must win.
جنرال نیکلسن ویل او د همدې لامل موږ دلته یو او د همدې لامل باید موږ جګړه وګټو. بینان په سلګونو زره افغانان نن بیا در شوي او د افغانستان د خلکو خپل حکومت او نړیوال ټولنې زموږ د امنیت لپاره کار کوي. تروریزم په وړاندې زموږ جګړه په نړیواله کچه یو خورا مهمه جګړه ده. د جګړې ماتې زیان د تصور بهر دی. موږ باید دا جګړه نه یوازې د دې هیواد راتلونکي لپاره بلکې د بشریت په خاطر وګټو. دغه شپږ امریکایي سرتیري چې تر درملنې وروسته یو ځل بیا افغانستان ته راغلي، بګرام او د افغانستان یو شمېر نورو ښارونو ته سفرونه کړي او هلته یې د افغان او بهرنیو پوځي ټپیانو او سرتیرو سره لیدلي او په دغه هیواد کې جګړې پر مهال د ټپي کېدو، درملنې او د خپل شخصي ژوند په اړه یې هغوی ته معلومات ورکړي. دې غونډې ته دغو امریکایي سرتیرو په استازیتوب برایډن رامبوغ هم خبرې وکړې او افغانستان ته د خپل سفر او رسنیدو په اړه یې برخوالو ته معلومات ورکړل. په کابل کې د کاتب ملاتړ ماموریت په قمانداني کې دې جوړې شوې غونډې ته هغه و افغان معیب سرتیري هم وربلل شوي چې ټاکل شوي د کاناډا د تورنټو په ښار کې د نه ماتېدونکو لوبو په نوم په نړیوال لوبو کې ګډون وکړي. د افغان ځواکونو د اوو معیبو منصوبینو په استازیتوب جګړن احمد شاه امریکا غږ ته وویل چې دی خوشحاله دی چې افغانستان د معیبو ورزشکارانو په استازیتوب د تورنټو په لوبو کې برخه اخلي. خو جګړن احمد شاه وویل چې دی به په دې لوبو کې د ټولو معیبو افغانانو استازیتوب وکړي.
په دې خاطر موږ ډار یو چې حتما ګټو، حتما مډال راولو. په دې خاطر چې موږ اوس هر ورځ تقریبا فول تایم 15 ساعت موږ دوامدار تمرین کوو او څه امکانات چې لازم وو از موږ په دسترس کې قرار لري. په دې خاطر موږ ډالی
جګړن احمد شاه د کونړ ولایت د اسمار په ولسوالۍ کې د مین په 14 کې دواړه لسونه لاسه ورکړي دي. دغه سیالۍ چې د سپتمبر د میاشتې د 3 څخه د سپتمبر میاشتې تر 10 پورې په د کاناډا د تورنټو په ښار کې جوړې شي، د ولس هیوادونو د پوځ 55 معیب شوي پخواني منصوبین پکې برخه اخلي او هغوی به 12 سپورتي برخو کې یو بل سره مقابلې وکړي. د دغه ولس هیوادونو له ډلې 15 هیوادونو سرتیرو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سره په پوځي ماموریت کې برخه اخیستې ده. د دغه لوبو هدف په جګړو کې د ټپي شوو سرتیرو قربانی ته ځلانوی سرګندول خود شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي پر اعلانولو غور کوي، د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو وړاندیز هم د ولسمشر ټرمپ پر میز پروت دی. په دې اړه د بلک واډر شرکت د بنسټ اوسېدونکي ایریک پرنس لخوا وړاندې سوې طرحه په واشنګټن او کابل کې منتقدین لري، خو په خپله ښاغلي پرنس هیله من دی چې پلان به یې ومنل سي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
افغانستان د امریکا د تاریخ تر ټولو عمده جګړه ده او حتی د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي دا مني چې امریکا د ګټلو په حال کې نه ده.
متحده ایالات همدا اوس یوازې په افغانستان کې د بریتانیا له ټولې دفاعي بودیجې نه زیات لګښت کوي او امریکا دې کار ته تل دوام نشي ورکولای.
د امریکا غږ د افغانستان له څانګې سره په یو مرکه کې پرنس وویل چې د هغه شرکت کولی شي په ډېر کم لګښت دغه ستونزه حل کړي. هغه اټکل کوي چې د 5000 شخصي قراردادیانو په لیږلو سره به په کال کې له 1.5 میلیارډ نه زیات ډالر وسپموي. دا به د هغو امریکایي عسکرو ځای ونیسي چې اوس افغان ځواکونو ته مشورې ورکوي. دغه قراردادیان به د افغانستان پوځي یونیفورم ولري او د هغه هیواد تر قوانینو لاندې به فعالیت کوي. په دې پلان کې د نوي الوتکو یوه شخصي هوایي قوا هم شامله ده چې د افغانستان له حکومت سره په همکارۍ به فعالیت کوي.
دا به له ترهګرو دښمنانو سره په جګړه کې د افغانانو په لاس د افغانستان کنټرول او د افغانانو حاکمیت ټینګ کړي.
دغه پلان منتقدین هم لري.
که د هغوی د اعمالو په نتیجه کې اشتباهات رامنځته شي، امریکا به د هغوی د اعمالو له امله په قانوني مشکل کې راګیره شي. تیرو تجربو ښودلې ده چې د زیات شمېر قراردادیانو له امله اشتباهات رامنځته کیږي.
په 2000 کې په بغداد کې د بلیک واټر په ساتونکو د 400 ملکی کسانو د وژلو تور ولګول شو. که څه هم پرنس په 2010 کې هغه شرکت خرڅ کړ او اوس یو نوی شرکت لري، خو دا ډول پیښې د هغه پیشنهاد له ستونزو سره مخامخ کولای شي. د افغانستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دې پلان ته ځواب نه دی ویلی. خو لوړ پوړو چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دغه پلان قانوني ستونزې لري. دې پلان له امریکا سره د امنیتي موافقو په اړه هم پوښتنې رامنځته کړې دي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي پر دغه پلان سخته نیوکه کړې ده. هغه په یو ټویټ کې د دې کلک مخالفت کړی او دا د افغانستان د ملي حاکمیت یوه بربنډه سرغړونه بولي.
I think once they get past the explanation
ز فکر کوم چې افغان چارواکي به هغه وخت د پلان ملاتړ وکړي چې ورته څرګند شي چې د نائب الحکومه معنا پر افغانستان واکمنی کول نه بلکې د جګړې د هڅو همغږي کول دي.
پرنس دیتا هم اړتیا لري چې د دې پلان په اړه د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ موافقه ترلاسه کړي. دا ریپورټونه لمخې ښاغلی ټرمپ لیواله دی چې په دغه پیشنهاد غور وکړي، خو د دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو له مقاومت سره مخ دی. لا څرګنده نه ده چې آیا د ټرمپ ستراتیژي کې به د پرنس پلان هم شامل وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان حکومت له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو د پروسې له درولو څخه هرکلی کړی دی. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه هیواد اوسنی وضعیت په جبري توګه د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره مناسب نه دی او له ټولو اروپایي هیوادونو څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې پر خپلو پالیسیو له سر غور وکړي. پام وکړئ په دې اکله له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د جرمني دولت لخوا په جبري توګه د افغان پناهغښتونکو د ایستلو د پروسې د ودرولو هرکلی کړی دی. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار محمد افیز میاخیل امریکا غږ ته وویل دا چې د افغانستان اوسنی وضعیت په جبري ډول د افغان پناهغښتونکو ستنولو ته مناسب نه دی، نور هیوادونه دې هم د جرمني په څیر د افغانستان پر وضعیت او د افغان پناهغښتونکو د اسنادو پر څیړلو له سره غور وکړي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له نورو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول له سویډن او نورو هیوادونو څخه هم غوښتنه کوي چې د جرمني په څیر دی د افغان کډوالو پر اسنادو د لسره سیړنه وکړي، د افغانستان په وضعیت باندې د لسره غور وکړي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت اوس لپاره ښه نه ده او زموږ غوښتنه له نورو هیوادونو څخه هم دا ده چې د جرمني په څیر دی په دې برخه کې لسره کتنه وکړي.
د جرمني دولت وروسته له هغې د افغانستان پر وضعیت له سره کتنه پیل کړه او په پایله کې د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروله چې په کابل کې د دغه هیواد سفارت ته نږدې ځانمرګي برید وشو. ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې په سویډن کې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د دې لپاره چې کیسونه یې منل شوي نه دي پر تحسن لاس پورې کړی دی. هغه د سویډن له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو په څیړلو کې له سره کتنه وکړي. ل 2015 کال رئیس شاوخوا 160 زره افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې و، خو له دې شمیرې د اکثرو د پناه غوښتنې اسناد نه دی منل شوی. د مهاجرت په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR اداره وایي چې هیوادونه باید په سمه او انفرادي توګه د افغان پناه غوښتونکو اسناد وسیړي او هغه کسان چې پر شرایطو برابر وي ورته پناه ورکړي. په افغانستان کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد امریکا غږ ته وویل کیسونه باید په سمه او انفرادي توګه تر غور او سیړنې لاندې ونیول شي. که د پناه غوښتنې په شرایطو برابر وي دا د هغوی مسلم حق دی چې باید نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن هیوادونه په ځانګړې توګه 1955 کنوانسیون او پروتوکول کې غړي هیوادونه هغوی ته تحفظ ورکړي چې اکثرو هیوادونو په دې برخه کې په سخاوت سره کوربتوب کړی دی. افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره د 2014 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر درېمه نیټه داسې هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې به یې هغه افغانان چې د پناه غوښتنې اسناد یې د اروپایي هیوادونو لخوا نه منل کېږي دا دې هوکړه لیک له شرایطو سره سم بیرته افغانستان ته راستول کېږي. تر دې هوکړه لیک وروسته په 2014 میلادي کال کې 10,000 افغانان په خپله خوښه له اروپا څخه بیرته افغانستان ته راغلي او تر 1500 زیات کسان په اجباري ډول ایستل شوي دي. همداشان په 2018 میلادي کال کې 402 افغان کډوال په خپله خوښه له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه شوي او 115 نور په زوره ایستل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدایي محکمه د شنبه په ورځ د هلمند ولایت د امنیه په خوانی قومندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ. د دې محکمه په وینا د کورنیو چارو وزارت دغه لوړپوړي چارواکي له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناسمې ګټې اخیستنې او لبان څخه د دوو تورونو کسانو په خوشي کولو تورن دي. په دې باره کې د کابل خبریال لیلی مینیازی رپورټ راستولی.
په افغانستان کې په اداري فساد د تورنو کسانو د محکمې په دوام د شنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدایي محکمې د هلمند ولایت د امنیې پخوانی قومندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کلن تنفیذي حبس محکوم کړ. د پولیسو دغه لوړ پوړی چارواکی پر دې تورن شوی چې له خپلو وظیفوي صلاحیتونو څخه یې غیر قانوني ګټه اخیستې او له بند څخه یې دوه تورن کسان خوشي کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو د ابتدایي محکمې رئیس شیراغه منیب وویل:
ته عبدالرحمن سرجنګ د اجمیر زوی د هلمند ولایت د امنیې قومندانۍ قومندان له وظیفوي صلاحیتونو څخه ناسمې ګټې اخیستنې په تور چې د مخدره توکو د امریت د سرپرست په توګه دی صلاح الدین نومې مقرر کړ او له بند څخه د دوو تورونو کسانو د خوشي کولو له امله د عسکري جرایمو د 23مې مادې د لومړۍ فقرې مطابق درې کاله تنفیذي بند در باندې تنفیذیږي.
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدایي محکمې پر وینا ښاغلی سرجنګ کولای شي د شلو ورځو په موده کې د استناف غوښتنه وکړي. ښاغلی سرجنګ په تېر لمریز کال کې له وظیفې څخه د ناسمې ګټې اخیستنې او په هلمند ولایت کې د خیالي پولیسو په جوړولو د کورنیو چارو وزارت لخوا لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی و، خو ښاغلی سرجنګ وایي د محکمې دغه پرېکړه ورته د منلو نه ده او دی به د استناف غوښتنه وکړي.
زه استناف خواهی غواړم، هلته زما هلته هم کلمه باره کې عدالت وسو وبه شي که ونه شو بیا به تنیس ته لاړ شو، تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه خپل
له اداري فساد سره د مبارزې او شمیر بنسټونه بیا په دې باور دي چې تر اوسه حکومت په دې نه دی توانېدلی چې له فساد سره د مبارزې په وړاندې یو داسې خپلواک بنسټ جوړ کړي چې هلته په جدي توګه د فساد اړوند ټولې دوسیې وڅېړل شي. د افغانستان د روغتیا د سار ادارې اجرایوي مشر سید اکرام افضلي وایي په دې وروستیو کې په فساد د ښکېلو یو شمېر جنرالانو محکمه د دې لامل شوی چې د معافیت او له قانون څخه د تېښتې کلتور له منځه لاړ شي. خو د ښاغلي افضلي پر وینا هغه قضیه چې تر دې مهاله څېړل شوي تر ډېره له سیاسي ملاتړ څخه بې برخې دي.
هغه قضیه چې سیړل شوی داسې ښکاري چې سیاسي ملاتړ نه لري. هغه خلک چې سیاسي ملاتړ لري د هغوی دوسیې نه لیدل کی چې د هغوی دوسیې دې په جدي بڼه ولیدل شي، خو په ټوله کې اوسنۍ وضعیت له هغه وخت نه ښه دی چې حکومت د فساد سره د مبارزې په وړاندې کومه اراده نه لرله. دې ته اړتیا لیدل کیږي چې ټولې دوسیې په غیر سیاسي او تخنیکي بڼه په لږ وخت کې ولیدل شي.
تر دې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ملي پوځ یو شمېر افسران هم د اداري فساد په تور محاکمه کړي وو. دغه مرکز شاوخوا لس ورځې مخکې د افغان پوځ ته چارواکي له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او جعلکاري په تور له دیارلس میاشتو څخه تر شلو کلونو بند محکوم کړل.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورت ورکړی چې د هغو زرګونو عراقي مهاجرو سره یې مرسته کړې ده چې حکومت د اسلامي ډلې څخه موصل بیرته ونیو. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه رپورت راستولی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وای په مخ کې پراته تابعی په خاصه توګه په لویدیز موصل کې ډیر ستره ده. حکومتي ارقام ښیي چې تقریبا 9000 تنه دغې ویجاړه شوې سیمې ته راستان شوې دي. یو این ایچ سی آر نه وایي د حکومتي قواوو او اسلامي دولت د ډلې ترمنځ په میاشتو میاشتو ښاري جنګ کې د زاړه ښار د سختې تباهۍ په نظر کې نیولو سره سرپناه ډیره زیاته ضرور ده. یو این ایچ سر نطاق اندری ماهیسیچ وای ماینونه نه چاودیدونکي او نورو موادو د اوسیدونکو لپاره په خاصه توګه ماشومان ته سخت خطر پیدا کړی دی. د څرګند کړ چې د مان پاکي کوششونه روان دي چې د هغو خلکو لپاره خار محفوظ کی چې بیرته ورته راستنیږي. ما هیڅ چو وای
But given the magnitude of the problem, clearance work to remove all explosive hazards could take a very long time. Returning families also face challenges in accessing basic services and utilities. Accessing water, electricity or fuel in parts of Mosul can be difficult and very expensive.
مګر د ستونزو د پراختیا په نظر کې نیولو سره کېدای شي چې د مان پاکۍ کار ډیر وخت ونیسي. راستنې شوي کورنۍ د اساسي خدمتونو او د نورو اسانتیاو په برخه کې پوره ستونزې لري. د موسل په ځینو برخو کې د څکلو پاکې اوبه، برېښنا یا تیل په مشکل سره پیدا کیږي او که پیدا هم شي قیمتونه لوړ وي. په داسې حال کې چې د موسل په سر جګړه پای ته ورسېدله، ما هسه چې دا مني چې د امنیت او حفاظت ضمانت نشي کېدلی. د امریکا غږ ته وویل یو این ایچ سی آر د بې ځایه شوو خلکو په باره کې د حکومت سره په دې او نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړې.
Addressing the issues of retributions, addressing the reports of revenge attacks, and also the issue of collective punishment is something that we have also seen the families or relatives or people having relation to
د غچ اخستنې د موضوعاتو غم خوړل، د قصدي حملو غم خوړل او همدغه راز د ټولنیزې سزا موضوع هم داسې یو څه دی چې موږ هم لیدلې ده. په کورنۍ و یا خپلو خپلوانو باندې ګمان کیږي یا فکر کیږي چې د یو بل سره خواخوږي لري، نو دوی ته سزا ورکوله کېده. د عراق حکومت راپورټ ورکړی دی چې تقریبا 90% کورنۍ چې د جنگ په وخت کې له ختیځ موسل نه تښتېدلې وي بیرته راستنې شوي دي او مرستې ته به ضرورت ولري. فکر کیږي چې د لویدیځ موسل په نسبت په ختیځ موسل کې تباهي کمه پیښه شوې ده او یو این ایچ سی آر وای په ختیځ کې ژوند په مدار مدار عادي حالت ته راځي.
په آخره کې د سو خبرونو سرخط لرو. د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدایي محکمې نن د هلمند ولایت د امنیې پخوانی قمندان عبدالرحمن سرجنګ په 3 کاله تنفیذي بند محکوم کړ. په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال نیکلسن خبره ده چې په افغانستان کې د تروریزم ضد روان جنگ باید وګټل شي. ټوپکوالاو نن سهار د سوریې د روغتیا پالانو د ګروپ په دفتر چې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي برید کړی دی او وطن یې وژلي، موټر او نور تجهیزات یې ترې وړي دي. دا خبر د دې ګروپ یو غړي ورکړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ زړه نازړه دی چې په روسیې باندې بندیزونه سخت کاندي. د روسیې په باره کې دغه تازه تبصرو په ماسکو کې د اړیکو د ښه کېدو امید پیدا کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د چین جمهور رئیس شي جی پینګ د جمعې په ورځ په تلیفون کې بیا د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتومي کېدو خبره کړې ده. په متحده عربي اماراتو کې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د دې دولت 4 عسكر په یمن کې د هلیکوپټر په سقوط کې مړه شوي دي. وام خبری آژانس نن د شنبې په ورځ رپورت ورکړی دی چې دغه عسكر د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په کمپین کې چې په یمن کې د شیعه یاغیانو په ضد پیل شوی دی شامل وو. دغه آژانس ویلي دي دا هلیکوپټر د یمن جنوبي ایالت شبوا کې په هغه ځای کې سقوط کړی دی چې امریکا هلته په یمن کې د القاعدې په محلي څانګې بمباری کوي. په کینیا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجو د اعلان نه وروسته چې جمهور رئیس اوهورو کینیاتا بیا بله دوره جمهور رئیس شو، جشنونه او احتجاجونه دواړه روان دي. احتجاجونه د جمعې په ورځ د مخالف کاندید ریلا اوډینګا په مرکز کې پیل شوي دي. لیو کتانا د پولیسو سیمه ییز قماندان نن د شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس ته وویل چې پولیسو کسمایو ته سیرمه په هغه ښار کې چې د اوډینګا ډیر پلویان دي د احتجاجونو په دوران کې 2 تنه ویشتلي او وژلي دي. او د شمالي هند پر روغتونونو کې د ماشومان په څنګه کې د اکسیجن د کموالي لامل په دې 13 ورځو کې یو شمیر ماشومان مړه شوي دي. د میندو او پلرونو او محلي مختلفو ملي وزارتونو د رپورت له قراره د اګست د میاشتې رئیس لږ تر لږه د 15 دېرش تر 20 پورې ماشومان مړه شوي دي. د اتر پردیش د ایالت د ګواپوري د ښار د میډیکل کالج پر روغتون کې په دې هکله تحقیقات شروع شوي دي.
د امریکا جغاشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا جغاشنا رادیو خبرونه دوام لري.